صافي ولا
مننكم سيد سمي عباس وقت بافنسان كده سهار اعتبجي شوي د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي د غوسیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې طالبانو نیولي.
تاسیسات عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش از این میرسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه، مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبا.
دو اتریش پولیس و دره افغان کډوال پریوی ماشوم انجلی د جنسی تیری پتور نیولی دی. قضیه د اتریش د صدر اعظم په شمول گن چارواکی غصه کړی. صدر اعظم وایی
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازمه ده د هغو پناهغوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره بزګران اندېښمن دي چې د حاصلاتو راټولېدو ته اجازه نه ورکول کېږي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده. موږ نشو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو
دوی منی مایی که بعد کور کلی و نیمه نره پروگرامون اخبارشی ترار سمخ که خبرون لرو مهم خبرونه سرټکی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په مسله باندې خبرې کړې دي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره د افغانستان پر روان وضعیت او همدارنګه د ستراتیژیکو همکاریو په اړه بحث کړی دی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی او اروپایی چارواکو ویلی دی چې د دوی لخوا د واکسین تایید شوی بڼه د کرونا د ټولو بڼو په وړاندې مؤثره ده. پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای پر لومړۍ وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان د روان وضعیت د خبرو د اجنډا په سر کې راغلی و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 18مې د افغانستان خپل ټول سرتیری باسي، په دې هدف په منځنۍ آسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنګټن کې ترسره شوې دا لیدنې په داسې مهال شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ آسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبرې غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره یې د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه هم وکړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او استراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آسټن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دای یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو پر وړاندې خنډ وباله. د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسټن همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هاوان برید شوی دی. د بلخ امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل دا پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل د هاوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې عطا محمد نور په کور باندې د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. د هاوان مرمۍ د ولسی جرګې د غړي علي محقق پر موټر لګیدلی. علي محقق د محمد محقق زوی دی چې بلخ ته د ولسی پاڅونونو د ملاتړ لپاره ورغلی. د راپورونو له مخې په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. لا چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا ځینی امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم وانخیست، خو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتلی دي. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا اراضي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخته جګړه هم روانه ده. ازادي راډیو ته غواګیست. د چک حکومت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په پراګ کې افغان سفیر شهزادګل آریوبی په دې اړه وویل:
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خام تقریبا 300 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي، او د هوایي ځواک تخنیکي برخه کې هم دوی لیواله وو چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په زوابي حملو کې د طالبانو 9 پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنګیالي ټپیان دي. بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسؤل مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوی واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نو بڼو پر وړاندې هم اغیزمند دي. د دې ادارې د روغتیايي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون پنجشنبه د هالند پلازمینا امستردام کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړه.
We are aware of the concerns caused by the
موږ د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبله ل اندېښنو خبر یو. خو ښکاری هغه څلور ډول واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوختو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونه داسې مالکیږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. او ټاکل شوی چې 20 کلنه پیلوټا ویلی فونګ د رواني میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړی الوتنه فضا ته ولاړه شي. مېرمن فونګ په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس میلیاردر جیف بیزوس سره ملګری وي. بلو اوریجن شرکت پروند جولای په لومړی اعلان وکړ چې مېرمن فونګ به د جولای د شلمې په لوتنه کې د ټکزاس ل لویدیس څخه د یوې اغلی میلمنې په توګه حاضر وي. ویلی فانګ د نړۍ تر ټولو مسنه انسان ده چې فضا ته روانېږي. لاغې مخکې په 1990 کال کې جان ګلین په 8 کلنۍ کې په ډسکاوري نوم فضایي بیړۍ کې فضا ته پتلو سره د تر ټولو مسن ستور مزلي ریکارډینګ کړی و. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. او سم راځو د پروګرام اول مطلب ته. په دوها کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوجه کوفي وایي د سولې رواني خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفي په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازم را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاو تریخوالی ورانی او وژنې زیاتې سوي. عامل منفیه تاسیسات ویجاړیږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، خو طالبان دا یو تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادې رادیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کومې سیمې مجاهدین سره یو ځای کیږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي یو سم کېږي او هنده کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوتریش حکومت په دې هیواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پریوي ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت خبرګون خودلې. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبې په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدر اعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند او د دوشنبې په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم انجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو د ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د انجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدر اعظم سباستیان کورز د سه شنبه په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازم ده د هغو پناغښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هیواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو د هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته یې کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هیواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند و نکری.
ژوند ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي رادیو ته غوګیاست لدی سره چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته په بیلابیل ولایتونو کې بسګران اندیښمن دي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو لپاره نه پریخودل کیږي بسګران وایي د جګړو لامل نشي کولای خپل اسرات راټول کړي چې د موضوع دوی ته سخت زیانونه اړولې دي د افغانستان د کرنی او بولګولو وزارت هم دغه جدي ستونزه یادوي او وایي د جګړو زیاتوالی بسګران سخت اندیښمن کړي دي نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بلابلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکو بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وای د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي
دلته زه ځمکې لرم کارګران او دقران مې ورته نیولې دي خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده موږ نس کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو
د غورواله د مرکز فیروسکول ویدی سیمه د برخانی وسیدونکی عبدالله احدی وای زمکه ته غزدل لاره او پټیو شاوخوا سیمه د وسلوالو مخالفانو لوري په مانونو فرش سویده او همداشن په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسی کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي
مربش دی او غنم دی انور ډیر شان مو کړل په مزیکی او متاسفانه چې د جګړې مشکل نشته درش لوړ سره ټول کوال تم بسګران یو د چاغه ټول کې د دې لپاره چې البته بيخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لوړ شو او البته خپل هم ځکه راټول کوم
د غبسګران د جګړې له کیلو غاړو غاړي چې ک یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبوله هونسي د افغانستان د کرنی او بلګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې لیوي خو بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته وړاندې کړي
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې پر راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري
شک تاثیر خوده داره
د کاغلی رستمی په خبره یې و مشلواندې د جګړو لامل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سکړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي نو له همدې امله ورته مالی زیان واوښت په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته تجربه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده افغانستان یو کرنیز هیواد چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او رقم کړی دی د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن رقم سوی افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي څو ځانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي
مننه چې ازادي راډیو واورئ اوس به امر شو کندهار ته په کندهار کې د لوی لارو موټر چلونکي پر دغه لارو د شته ستونزو څخه شکایت کوي موټر چلونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندي شوې دي پلونو پلچکونه وران شوي او دوی مجبور دي چې پر کاچا او خامو لارو تګ راتګ وکړي په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته
استاد خیر الله چې د هرات کندهار پر لوی لار د غازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده ورور، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر صورت وایي څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د غازو ټانکر ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانیه اخچال کی دستور ګلی دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیرو بربار ډیرو سګتل مو ترای لانی د غاز ټانکر روانو هغه ټانکر وښتی د سره لمباسو دا چې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی
د کندهار روزګان د لاري موټر چلوونکی سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لار تګ را تک وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندي وي چې بیا دوی نس کولای تګ را تک وکړي.
ټول کچلار د کاینا وخت دا اوس مخکې اوبر غلي وي د نور درې په نامه سره ټول یې وړې و ټول لا دګانونو موټران په ډېر تکلیف دي ورځي لاره اوږده ده خراب ده مخکې هغه پخوانۍ لارې چې وه هغه مخته درې ساعته درې نیم ساعته لار وه دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه په هغه پخوانی سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم په دیش کال ما داس لار نه دلید یو ډیر نه پر دې لارې و نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریش انا جوړی جوړ مری نا جوړی ته پریش نا جوړی خو لا ک پر لار شي چې پټران ولار دي درې شپې ته لور شپې پنځه شپې ولار د دې دوار غړ مو دا غشتنه د شتا شي ته چې خدای ک خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راایل دا د دوار غړ موږ ولسی موږ کمزوري خلک موږ ته د لار راایل کس موږ لار دی راایل موږ د دې سره په موږ د دې جنگ سره کار دی موږ د دې مقامات سره کار دی هیڅ څه ریس نه کار
پاین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بیر احمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول ځکني ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عامو خلکو ژوند په خطر کې واچوي نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي ترڅو د ماينونو خطر لمنځنه ویتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوی دي. ولې ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص ہدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجنیری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې چې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځنی فرعي لري یا اساسي لري ستونز لري اساسي لتیداد چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅکله خپل ولسمه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې خدای نه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی افرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشمخ کې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوایوي ونی لپاره د ماينونو لامل تړل سوي و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خبريږي.
ل امریکا خبریدونکو فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په یوه میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاسته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستو څېړنو پر بنسټ د اوریکس د تحقیقاتي رپورټونو د ویب لاګ په حواله خبرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو عکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوې دا شمیرې ښیي چې د سکهال د جون په میاشت کې طالبان وسو پوزیز غروال او هم وایټ پوزی گاډي او توپخاني سیستمونه له افغان ځواکونو نیولي. افغان چارواکو د دې رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبدالظاهر فیزاده ویلي هغه وسلې او پوزی گاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولي پاکستان ته قاچاق شوی. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر خاغلی میرزا کوال خپل ویل شو طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې لا افغان ځواکونه یې نیولي، خو طالب ویندویانو دا دعوی رد کړي. د جست سیکیورټی آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خبره کړې، وایي امریکایان هیله مند دي چې له افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې اوږدې جګړې په پای کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوي پړاو ته داخليږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي په سپینه ماڼۍ کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولای آرام واوسي. دا لیکنې لیکوال پښتنه راپورته کړي چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې به له ترهګرۍ سره تر شل کلنې مبارزې وروسته وکولی شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شنډ کړي؟ د جست سیکیورټي خبرونې د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له شتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پنی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ولګول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر شپه په یو چاودنه کې شپږ اسکر ټپیان شوې دي. چاودنه هغه وخت شوې کله چې د سرحدي اسکرو یو موټر د هوایی ډګر سړک ته په مخ تېرېدو د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی خو څوک یې نه دي نیولي. په دې اړه پام وکړئ د مشال راډیو د خبریال ایوب ترین راپور ته.
د کوټ پر ایرپورټ سړک واسکری پارک ته سیرما تیر مخستان هغه مهال یوه زوروره به میچاودنه وسوه کله چې د غزه څخه د فوج او سرحدي عسکر یوه قافله د فوجي چاوڼۍ په لور روانه وه. په کوټ کې تیر شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسېدلی او هلته د خبریالانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنے چار صوبائی وزیر میرزا لانگو وائے چکل دا 14 نو سو ہا وقت مجدر پوج پر لاریا نے دے قافلے پ بن کے روانی وے او د شال خوا دوه ملاری و کوم چې په موټر سایکل کې د پټکړل سوی بملا عمله په نشرس و. په دې کې شاو خوا څلور کیلو چاودیدونکو مواد پټکړل سوی و. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویل دي چې د ترګری په دې پیش کې تورن کسان د وې نرمي حق نه لري، نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني. او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیان ورکړې دي دغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
جاوید ما ننګرهار د چرګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلول او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا موینیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومټریک تذکیرو مساله وه. هغه بایومټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي اوس پکې نوي رئیسان ستونزې راوباسي وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. موږ هم د یو نیم کال وه څو روژه ووه ته یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او پخپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو درک نه لرو او نشیدان او مولولین او وزارت نمدا غختنه او موینیت نمدا غختنه او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي ننګرهار د مولولین وضعیت نشبینه او څاره او غوړ کې چې د بایومټریک تذکرو ولا له ضرور ماشونه والا کوي ازادي راځو نه ډیر مننه په مخه مخ زه خالد لیوال یم له خوست څخه وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فیه د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلې دي خو دا برق نه بشپړه کېږي یو په بله پلمه ځنډېږي او خلید تر مرکزه پورې رسېدلې ده هم د ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي نو له دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ راورسېږي دشمنان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو لنډو خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو سره د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپل ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام له خپل امریکایي ساری لویډاستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاریو په اړه خبرې کړي. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دا یې یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ بللی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی. د بلخ امنیه قومندانې ویاند عادل شاه عادل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. درې کسان ټپیان شوي. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو تر یوې درنې جګړې وروسته نیولې ده. رسمان په دې اړه باندې افغان چارواکو څه غبرګون نه دی ښودلی. د چک جمهوریت د افغان حکومت د هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کرونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوې بڼو په وړاندې هم اغیزمن دی او تمه ده چې همدا میاشت 20 کلنه پیلوټه ویلی فانک د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. دا به په اوسنی عصر کې د نړۍ تر ټولو مسنه ښځه وي چې فضا ته روانېږي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کلی راډیوي خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع ورزش کول او پلی تاک ته ځانګړی شوی ده. ورزش د هر انسان لپاره ګټور او ضروری ده، خو په افغانستان کې اکثر خزي د ډول ډول لاملونو پر بنسټ ورزش نه کوي. له همدې امله په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله خزي له اضافي وزن سره زیاتې مخ دي او د اضافي وزن له جانبي ناروغیو کړيږي. ورزش د وزن کمولو سربیره نورې کومې ګټې لري او کومو ناروغیو لپاره خطر دی؟
په دې سره تنفسي سیستم چې دا قوت حاصل کوي، دماغ ته هم ګټه کوي، د وینې د فشار د جګې دوه جلاوګيري کوي.
د وزن د زیاتوالي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید مخکې تر مخکې کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې ترڅو ورسره مخامخ نشو.
کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایی رژیم کې زیاتر د فایبر لرونکو موادونو د سبزیجاتو میوه‌جاتو نه زیاته استفاده وکړي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې خزې خبرې واورو چې د ورزش کولو سره یې وزن کم شوی او صحت یې هم ښه شوی دی.
ورزش مې شروع کړی ده. اول مې کولو یو کال مخکې چې کله کرونا شو ولا بیم بند کړ کنه او بیا جیم ته تلم بند میکرو. اوس مې بیا هم شروع کړو چې د وزن مې کم شي ښه شي. زما وزن اول ډیر زیات وو. تقریبا د سیو خچ ما 15 کیلو وزن کم کړی یا 15 د سی شډولس ولس وخه ولس کیلو وزن ما کم کړی ده. ته هر د جسم کې ډیر زیات راغلی دي. رژیم هوز اکثر وخت کوم کنه د کرنټین سره اړه لري. زما رژیم په دوه کال کې ما شروع کړی ده خپل رژیم می په دی وجه نه چې زما وزن ډیر زیات وو مخ کې.
د مریم و چې د وزن د زیاتوالي لپاره ورزش کوي. مریم ته ورته نورې خزي او جونې همشته چې ورزش کول ته یې کار ویلای او د وقفه پرته هر ورځ ورزش کوي. سارا یو بل پیغلنجلې ده چې په دې ورستیو کې ورزش ته مخه کړي. کڅ هم هغه د وزن له زیاتوالي یا کومې بلې ناروغۍ سره مخ نه ده، خو هغه وایي ورزش د جسم د سلامتیا لپاره کوي او ورسره لیوالتیا لري.
څنګه مندا مې جوړم، ازلې مې جوړم او نس مې غواړم چې وړکای شي. زه د شپارس یم، غواړم همیشه بار له دې را سم هوس د قرنټین لپاره راغلم، خو بس دا یو علاقه نه خوخ مشو نو ځکه خو تر اوسه مې څه خاص تغیرات نه دي احساس کړی. ځکه لږ وخت کېږي، یو هفته کېږي وخت نه کېږي. مخکې ذکر کې هم ډیرا یعنی جنګاره ما بل اوس دا دی یو هفته کېږي د څه خاص غنشته، نو بس دا ما ورکوم تر اخره ان شاء الله.
خو ته منا بل خزه د چی ورزش له مجبوریت کوي. هغه شپه کال کېږي چې واده شوی، د هغې په خبره د وزن د زیاتوالي لامل یې ماشوم نه پیدا کېږي، نو ځکه یې ورزش ته مخه کړی ده. هغه په دې اړه زیاتوي.
زه د دم دغه اولاد لپاره مشکل رہتا پیدا کی.
لکه څنګه چې ویل کیږي روغ صحت پادشاهي ده، همداشان روغ صحت د خدای جل جلاله نعمت او د روغتیا ساتل د هر انسان مسؤلیت دی. ټول انسانان نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې ځانګړي مسؤلیتونه لري او د مسؤلیتونو د پوره ترسره کولو لپاره باید له ښې روغتیا برخمن وي. ورزش او نور ټول فزیکی حرکات که هغه ورزشي کلبونو کې وي، کارځایونو کې وي یا هم د پلی تګ په بڼه وي، د انسان د روغتیا په ساتلو کې لوی وندلری. ورزش او فزیکی حرکات نه یوازې د زیات وزن درلودونکو او ناروغ کسانو لپاره ضروری ګڼل کیږي، بلکې د روغتیا د ساتلو لپاره روغتیا پالان فزیکی حرکات روغو کسانو ته هم ګټور بولی. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې غذایی رژیم اړین بلل کیږي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې اړینه بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل په دې اړه وایي:
غذایی رژیم خو ډیر رول لري. اول د غذایی مواد اخیستل د وخت په نظر ډیر رول لري. مثلا باید د سهار له خوا چې فول انرژي خوړو خوړو شي، ځکه چې د ورځې په اوږدو کې چې داغه بیرته انسان ته انرژي ورکوي، کالوري ورکوي، په مصرف رسیږي. همدارنګه د غرمې د خوانه هم داسې انرژیتیک پروتینی مواد استفاده وشي او د شپې د خوا چې ده حتی داسې سپک خواړه کم انرژي خواړه باید استفاده وشي. همدارنګه کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایی رژیم کې زیاتر د فایبر لرونکو موادونو د سبزیجاتو میوه‌جاتو نه زیات استفاده وکړي او نور د پروتینی موادونو د غوښې نه زیات استفاده ونه کړي. څوک کولی شي په هفته کې یو ځلې دوه ځلې د غوښې او د پروتینی موادونو استفاده وکړي.
ورزش د جسمي ګټو ترڅنګ د انسان په اروا هم مثبت اغیز لري او د روغتیا پالانو په خبره ورزش په انسان کې د خوشحالۍ حس پیدا کوي. د اروا پوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي: ورزش د خزو لپاره ډیر ضرور دی، ځکه چې ورزش د مناسب اندام د جوړولو لامل کیږي او دا د خزو په ځان باور زیاتوي.
ظاهري ښکلا، اندام، وزن، بدن، توروالی، سپینوالی، ډنګرښت، چاغښت د نن سبا یا د نن پیړۍ د انسانانو یو لویه اندېښنه او یو لویه مسله ده. یعنی نننی انسانان په واده کې او د واده په برید ظاهر او بدن او اندام ته ډیر زیات ارزښت ورکوي، او حتی ویلی شو چې نننی اروپوهان حتی وړاندیز کوي چې تاسو کوشش وکړئ، تلاش وکړئ باطن نه، له فکر نه، له شخصیت نه هم ډیر ظاهر ته پام وکړئ، ځکه چې تاسو کوای سئ چې باطنی یا فکری همغږي یا تفاهم رامنځته کړئ او یا هم ورسره جوړ سئ. اما له ظاهري ناښکلا یا بدرنګۍ یا ناهمغږۍ سره تاسو نه سئ کولای چې ژوند وکړئ. بینان د اندام مسله او د بدن مسله نن سبا د ښځو په ژوند کې ډیره مهمه ده. ښځې او نننی انسانان، نارینه او ښځینه، ډیر ارزښت ورته ورکوي.
په دا وروستیو کې یو شمېر افغان ښځو ورزش کولو ته مخه کړې. دوی د ظاهري ښکلا د جوړولو او د روغتیا ساتلو په هدف ورزش کوي. موږ د خبرونې په دې برخه کې د یو شمېر ښځو خبرې را اخیستې چې د قرنټین نه په ګټې اخیستنې ورزش کوي او په اړه یې داسې وایي.
مانم سیده ده د ننګرهار ولایت اوسیدون که یم. دو کال کیږي چې ورزش کوم، که څه هم از ما وزن زیات نه دی، خو زه د خپل بدن د ساتنې لپاره ورزش کوم.
از مانم هدیه ده د کابل ولایت اوسیدون که یم. از ما په نظر ورزش هر چا ته فایده لري او زه خپل هر سهار پارک ته ځم او پیاده روی کوم.
منوم مدینه ده د کابل ولایت اوسیدون کې یم. زه داسې دوه اونۍ کې چې ورزش ته ځم، کلب ته ځم، ورزش کوم. په دغه دوه اونۍ کې ما وزن کم شوی او د هغه سربیره زما په وجود کې ډیر تغییرات راغلي. کسالت مې لرې شوی ده. ورځنۍ کارونه کې ډیر فعاله شوی یم.
ټولنیز ژوند کې هر څه د انسان لخوا تنظیمول او برابرول ته اړتیا لري. دغه تنظیمول او برابرول اول د کورنۍ ژوند نه شروع کیږي او بیا ټولنې ته وزي. د کورنۍ ژوند په منظمولو کې ښځې د پام وړ رول لري. خو دا چې ښځې څنګه کولای شي خپل دغه رول په ښه توګه ترسره کړي، دا به د ښځو د فعالې مرضیې حافظې په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی حفیظی که په سر کې راته وایي چې ولې ډیر شمیر افغاني خزي خپل ظاهري ښکلا ته لکه مناسب اندام او د پوستکي ساتنې ته زیاته پاملرنه نه کوي او دا ورته زیات ارزښت نه لري.
بل بدبختانه چې په افغانستان کې مېرمنې نشي کولای چې خپل ظاهري وضعیت ته د نورو هیوادونو ته ډیره زیاته رسیدګي وکړي. مختلف علتونه لري. یو خو اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر زیات ښه نه ده او لدې وجه نه هم نشي کولای چې خپل ظاهر ته ډیر زیات ورته رسیدګي وکړي. او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ ستونزې دي چې په کورنۍ کې مثلا د حتی مصروفیتونه میرمنو ته پیدا کیږي چې حتی بل ځان د دوی لپاره هیر وي. مثلا کله چې دوی واده کیږي ډیر ژر ماشوم راوړي او د ماشومانو ساتنه او پالنه او روزل دا هم ډیر زیات سخت کار ده او حتی د وضعیت خلک رسیدګي و نشي کولای خپل ځان ته رسیدګي وکړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ یو لوی مسولیت چې په دوی د راځي نو بلاخره دغه ټول مسائل هم د لامل کیږي چې په لمغ ظاهري وضعیت ته دوی رسیدګي ونه کړي. تر ټولو یو بل بعده مسله دا ده چې کچيري یو خزه په ظاهر ته ډیره زیاته رسیدګي کوي، خپل ځان ته ډیر زیات پاملرنه کوي، هغه ته په ټولنه کې په بعده سترګه کتل کیږي. کچيري په کور کې ووسی هم د ستونزو سره مخامخ وي او اندکترین کار څخه کته او پورته سي، او ته دا پیغور ورکول کیږي چې خپل ځان ته د رسیدګي یا مثلا خپل ځان ته د دومره توجه کوي، خپل ځان باندې مصرف کوي، خپل ځان ته وخت ځای کوي او دغه کار مثلا یا خسه یا خراب سه.
د خصو ظاهری کلا او مناسب اندام د میړه او خزی په ګډ ژوند څومره اغیز لري او څومره مهم ده؟
دا خو یو واضح خبره ده چې میرمنو مثلا با سلیقه او خواسته نارینه خوښیږي او همدغه رقم د نارینه او خواسته او با سلیقه هغه میرمن چې خپل ځانو ته او خپل ژوند ته رسیدګي کولای شي هغه خوښیږي او دا په ګډ ژوند باندې ډیر زیات کولای شي خې او بد اغیز هم لري. مثلا که یو زه خپل ځان ته رسیدګي وکړي، خپل کورنۍ ته رسیدګي وکړي، هر هغه خواهش چې مثلا دغه د خاوند ویغه ته رسیدګي وکړي، خو مخه د دوی ګډ ژوند کولای شي ډیر زیات مختلف شي. او هم دغه رقم د خزي خواهشات چې د نارینه او لخوانه مثلا هغه په پام کې نیول کیږي، او څنګه چې د خزو خواهشي چې هغه رقم خاوند باید ولري، کدی مسایل ته توجه وسی، واقعا یو ګډ ژوند کولای شي چې ډیر زیات مختلف شي.
اغلی حفیظی که په پای کې راته وایست چې افغان خزي په ګډ ژوند کې د ځان ته د پام لرنې ترڅنګ نور کوم ټکي په پام کې ونیسي ترڅو یې ګډ ژوند ستومانه کوونکی نشي او په زړه پورې وي.
ډیری موارد چې هغه کولای شي یو ګډ ژوند ډیر خوشحاله له مینې ډک او په بریالۍ توګه او کولای شي تیر سي. څو مسایل دي چې مثلا که افغان میرمنې هغه ته واقعا جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې میرمنې، ګډ ژوند چې ورته وایو، نو خبره دلته هم د ښځو مطرح کیږي هم د نارینه، او چې دواړه لوري د یو بل خواهشات او غوښتنې باید په پام کې ونیسي او هغه ته ارزښت ورکړي او درناوی ولري. افغان میرمنې سره لدی چې دوی خپل ځان ته باید پاملرنه وکړي، خپل خاوند ته باید پاملرنه ولري، خپل ماشومان ته پاملرنه ولري، د خاوند کورنۍ ته او نورو کسانو ته. نو مهمه داده چې خزه په لومړي سر کې که غواړي چې واقعا خپل کورنۍ خوشاله وساتي، نو مهمه داده چې خپل ځان ته ډیره زیاته توجه وکړي، خپل صحت ته، خپل کایس ته، خپل ظاهري شکل ته او نورو موارد ته. د یوې خزه سلیقه، د یوې خزه صحت، د یوې خزه زده کړې، د یوې خزه چې د خپل کورنۍ حیثیت وساتي، دا هر څه د یو ښه ژوند جوړېدو لپاره ډیر زیات مهم دي.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چی د ورزش او پلی تک غټو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامان.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاڑی نوسے جانا نالا بل ڈول دی، راغاڑی و نوسے جانا نالا بل ڈول دی، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانا نالا بل ڈول دی، راغاڑی و نوزے جانا نالا بل ڈول دی. گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کورونا دا شان ما تکلی.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا، چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه، کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هرڅه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه څرګندېږي، د میرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي، چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټول کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زدو کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغې د کلي اوسیدونکي رحیم وای:
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې ماشی واخلي خپل فامیل ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته، خویند ته ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ماته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې، ورته ورکړم، ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکړه چاکر ته، زه میلې ته زه همسې زه مصرفوم، بعد هم مهم د ما سې ته چې توجه نه کوي اندې ته ماشومان ته د ژوند زندگی ته زیم نه کوم، د ما څه یم زه خو مسؤلیت نه لرم چې زه باده ته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نور ما ته به توجه کوه، زه مې توجه نه کوم چې رقم چاغه کوي زیم ورسره کوم.
بل خوا د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه زمان هم له همداسې وستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي: هر څه چې کار کوم یوه مې دوه نه کېږي، که زه یوه روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم راوړم کور ته، او دغه چې بس زه په ولا روم ده په بل لاره باسي، او زه په لاس ټولم ده په جارو باسي، او کور کې مشکلات زه ډېر دي، بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره اوس پیسې نشته ده چې زه ماشومان ته پیجامې واخلم، قرباني مره روانې دي، قرباني پیسې مره سره نشته ده، نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلومه، بازار ته ځمه، منډۍ ته ځمه، زحمت باسمه، او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوساته، د مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی راګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي، نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نسم تا نه څه بهتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور، خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دی وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي:
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وي سمه پلار کړه مې چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخنه، یا د کینې د مخنه، یا دا چې د لورښځه مې د پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم، نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما همدا کور ده، نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم، او یا زما خاوند ماته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو شانته وږي نه دي، او دا اصلا د مور پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږي سترګې یم، چې د فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي:
که چیرته خاوند ژوند جوړوي، پیسې ولري، او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی، او که چیرته د دې خاوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې اله اله خرڅ کړي مصرف کړي، نو دا بیا د خاوند او د ښځې په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید میرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بل موضوع دا چې که د دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دې وګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي، او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه، له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي، خو دا ساده او د زد لمخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست او بوت تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنې چې ولې ځینې میرمنې له حده ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کوم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وای چې خاوند می په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلار کورنۍ باندې که ضرورت وي کنه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرزی کوچنیواله دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ، او دغه تاثیر لري په لویوالی باندې او په پورتنی سن باندې او نورو مسولیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه په سکل یاستو، نو واقعي تکیه موږ ته مغه پلرنې کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خويند مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریک پورې هغه ته لوبټوب ورکو. بل مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او جوړواله مهم دی، هر څومره چې عاطفي ډیری د اړیکې ډیری عاطفي شي، محض عاطفي شي بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلک او روغ پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدای شي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کیږي، متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع شي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطی شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډیر زموږ شخصیت په ځینو دونه ابعادو کې ډیر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم دغه ستونزونه سره مخ کیږو، او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
په ساده مثلا کته لاړی هم چې دا عمومي خاوند په خپل پلارګنی مصرف کوي، او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زړه د کینې لمخه، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډیر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپل شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده چې ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري، اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی. بل خپل منځي اړیکې د دوه کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی، خپل منځي اړیکې ضعیفېږي او خرابېږي، سړېږي. بل پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتېږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي، او د کور بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري، او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي، تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، لکینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو؟
حل لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي، چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو، پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مخپله پیل کړی دی زمونږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي، او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپیریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو، دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي، او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي، او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي. بله حل لاره دا ده چې موږ باید زده کړو کومو برخه کې تغییر وکړو، موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسي، موږ خپله مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوې مسؤل هویت ځانته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري، دی باید داسې چلندونه کړي چې هر څه به باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دوی د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو د هود دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.